درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1400 ویل مریز کال د جوزا شپږ ویشتمه او د میلادي 2019 د جون شپاړسمه. د ازادي رادیو د لومړۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په غزنی کې د یو ښوونځي د سوځېدو او د افغان ماشومانو تعلیم ته د ورپېښو ګواښونو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هرات په ولایت شورا کې د پرونی شخړې په اړه تحقیقات کیږي. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حملې کې په لاس لرلو تورن کړ، او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د دوو سختو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ټیمونه سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د هرات په ولایت شورا کې د پرونی نښتې په اړه څېړنې کیږي. د هرات والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل د هرات ولایت شورا به د څېړنو د پایلو تر معلومېدو پورې تړلې وي. د هرات د ولایت شورا د یو شمېر غړیو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پرون غرمه د شورا د مشر کامران علیزي د ساتونکو او د شورا د یو غړي ترمنځ په نښته کې ډزې هم شوې دي. د دې شخړې علت نه دی څرګند شوی. په شخړه کې د هرات د ولایت شورا درې غړي او د شورا د مشر دوه ساتون کې ژوبل شوي دي. ناڅرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د آریزو په سیمه کې یو ښوونځي ته اور ورته کړی دی. د غزنی د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ښوونځي د ادارې دفتر، لابراتوار او ګودام سوځېدلې دي. د پیښې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شنبه افغانستان خپل څلورمه سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کارډیف کې وشوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوری بیټینګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي دلیل و. حضرت الله ځازی او نورعلي زادران لوبه ښه پیل کړه او راشد خان 15 منډې وکړې، خو د دې لپاره چې ټیټ هدف یې ټاکلی و جنوبي افریقا په اسانه وتوانېده چې بری ترلاسه کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 125 منډې یې کړې وې. جنوبي افریقا دا مسابقه په 9 وکټونو او 146 توپونو وګټله. افغانستان د راتلونکي سه شنبه په ورځ د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان له لوبډلې سره مسابقه لري. د جون په 22مه بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره مخامخ شي، او د جون په 9مه نیټه له پاکستان سره مخامخ شي. خو نن یک شنبه د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه مخامخ کیږي. تر اوسه په نړیوالو جامونو کې هند شپږ ځلې پاکستان ته ماته ورکړې ده. دا مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک له تلویزیونونو وویني. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان ولیعهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد د هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نشي. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن یک شنبه په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره شوې ده، ویلي د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه، او په داسې حال کې چې شینزو آبه په تهران کې وو د هغه هڅو ته پر دوو ټانکرونو چې یوه جاپانۍ وو په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولیعهد په عین حال کې وویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي، خو که د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي نو له متقابل اقدامه به ډډه ونه کړي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 13 موافقه لیکونه لاسلیک کړي دي. دا پرمختګ پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د چین او تاجکستان د ولسمشرانو تر کتنې وروسته شوی دی. د چین ولسمشر شی جن پینګ د آسیایي هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. ولسمشرانو شی جن پینګ او امام علي رحمان پرون د تروریزم پر ضد مبارزې، پانګونې، د کرنیزو همکاریو د پراختیا او تجارت په برخه کې موافقه کړی دي. تر دې مخکې په تاجکستان کې د چین سفیر ویلی و چې په 2013 میلادي کال کې د چین او تاجکستان ترمنځ تجارت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه مایروپول ښار ته بلاړ او د روسیې له پلوي بلتون غوښتونکو څخه د دې ښار د آزادۍ د پنځمې کالیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکراین مایروپول ښار د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دی. دا ښار د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د جګړې له لومړۍ کرښې کابو 40 کیلومتره لرې دی. ولسمشر زیلینسکی پرون وویل چې دونیسک او لوهانسک سیمو ته به چې د بلتون غوښتونکو تر نفوذ لاندې دي ډېر تر ډېره پاملرنه وشي. په مایروپول کې پرون زرګونو کسانو په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د اوکراین نوی ولسمشر د مایروپول ښار منځ هم ورغی او له یو شمېر خلکو سره سیلفي عکسونه واخیستل. له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین نه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوي بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو په جګړه کې 15,000 وګړي وژل شوي دي. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي اوري. د رواني خبری مجلې په دوام کې په غزنی کې وسلوالو یو شونځي ته اور اچولې. په روزګان کې لرغونی آثار د ویجاړې دوه له خطر سره مخامخ دي.
بزچی په نوم باندې تاریخي ابیداد چې پر هغه باندې د دولت تپاسه کې پوسټه یې ځات شوی ده. کاپر کلا په نوم زاره برجونه د ورانه دوه په حالاتو کې خېدي.
تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته معطل دي. یو شمیر افغان متشبسین وایي
ټیکس په منګ باندې زیات ده، په لبار پیسې په منګ باندې زیات دي، ارزان منګ ته نه تمامېږي، ګران څوک منګ نه اخلي.
له افغانستانه د باندې د ایران او لویدیځو حکومتونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د موضوع تفصیل دراوړو او په نړیوالو مطبوعاتو کې افغانستان ته کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نامعلومو وسلوالو د غزنی ښار ته څیرمه د ارزو په سیمه کې پرون یو شونځي ته اور ورته کړی دی. د غزنی د پوهنې ریاست وایي چې شونځی د نجونو او هلیکانو د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند. په همدې ورځ په لوګر کې د محمد اغې ولسوالۍ د دهناو د کلي اته شونځي چې یوه ونۍ بند و بیرته پرانستل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې جګړه او د امنیت خرابوالی د زده کوونکو او د دوی د تاسیساتو لپاره اساسي ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونه ته نږدې او په ښوونځیو کې د امنیتي پوستو جوړېدلې و جدي ستونزه ده. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خلکو تیرونی اته ښوونځي په خپل سیمه کې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په اعتراض کې وتړل. هلته لشتلژه 2,000 زده کوونکي زده کړه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مشکل یک مشکل جدیه.
دا وینه یو از د چ په شونځو کې از موږ تاسات د نږدې د امنیتی پوسټو جوړېدل چې د ستونزې د په افغانستان کې حاکم جنگي وضعیت پر تعلیمي خدماتو سخت پد اغیز کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دهنو کې له خلکو سره د خبرو په پایله کې شونځي بیا پرانستل شو، خو هغه پر خلکو ژغ وکړ چې د اعتراض او مخالفت څرګندولو لپاره دی شونځي نه تړي. دا وی لوی ونی رئیس د شونځي دروازې بندې ویل معرف سره باید د سیاسي او پوځي ادارې په توګه برخوردونه سي. موږ به طرف یو د شونځي دروازې باید خلک د ځان او د خپل ماشومان لپاره ونه تړي. د میرمن نصحت په وینا په دهنه او کلی کې درې دینچونو او پنځه د هلکانو شونځي اوس فعال دي. د لوګر ته پوهنې ریاست هم ازادي راډیو ته ویلي چې شونځي پرانستل سوي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو تر 60% زیاته برخنجونې دي. د پوهنې وزارت ویاندی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 410 ښوونځي تړل سوي دي. د دغو ښوونځیو څخه 99% د امنیت د خرابوالي له امله بندې.
نه یوازې شوانزی تاریخي آثار هم د جګړې له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په ورزغان کې مدني فعالان وایي چې دغه ولایت ګنشمیر تاریخی آثار د جګړې له کبره له خطر سره مخامخ دي. د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان هم دا اندیښنې په ځای بولي. له اروزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده سوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اروزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اروزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرون تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پر ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې دورانېدو په حالاتو کې دي.
د اروزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او په خبره چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نه کړم شاید یک شایع بشه او اگر باشم ما جلوگیری میکنیم.
فرهنګ پالانو بیا پرشکیل خو وژغ وکړي چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثارو ته پام وکړي. د دې لړلې شپه ولا رحیمی ازادي راډیو ته داسې ویل.
زموږ غوښتنه دا ده هم د طالبانو حکومت څخه چې مثلا هغه تاریخي آثار چې په کوم اروزګان کې دي باید لکه خپل یعنی خپل شی دی لکه خپل د کور شی داسې وسه د یوه خاورې اوسېدونکي د خاورې مور ده او دا شی چې د دواړو شریک شی دی او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکي خلکو هم دا غږ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي او وساتي.
دا یادونه ورده که څه هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري خو په تیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه هم خبرو خو اوس به صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ل امریکا خبرونکي ورسپانې د هیل په خپل تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې ده. امریکا او نړۍ باید په افغانستان کې د شوزو ترڅنګ ودرېږي. د ورسپانې په لیکنه کې د سولې په پروسه کې د شوزو پر رول او دغه رول پر اهمیت تمرکز شوی دی. په یو برخه کې لولو د سولې په پروسه کې د شوزو د شاملولو هڅې نه یوازې ښه احساس ایجادوي بلکې د هڅې نوري هم متنوع کوي. وړاندې راغلی تاریخ څرګنده کړي چې د سولې په پروسه کې د شوزو شمولیت پر موافقو د سلا کېدو د بریا احتمال زیاتوي او د دغو موافقو د دوام زمینه برابروي. د هیل ورسپانې په لیکنې کې لولو د هغو څېړنو له مخې چې د ملګرو ملتونو لخوا سوي کله چې د سولې په مذاکرو کې ښځې حقیقي رول ولري د سولې دغسې یوه احتمالي موافقه به تر 15 کلونو زیاته موده دوام وکړي. د لیکنې د لیکوال په باور ځکه نو په افغانستان او نورو ځایونو کې په دغسې مسایلو کې د ښځو د شراکت یقیني کول د ملګرو ملتونو په ګټه هم دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د ښځو پر نقش زیات ټینګار شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ وارې د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړې او دوم وار لپاره هم د دې ډلې له استازو سره ګوري. د امریکا آنلاین خبرونې ګلوب پوسټ په خپله یوه تازه ګڼې کې په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې پر پرتو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنی په پیل کې ویل سی وی که څه هم په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګزن مثبت پیښې کمې سوي وي، خو په 2013 میلادي کال کې شمیر 21 ثبت شوی دی. په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د ګزن مثبت پیښې 80 وې، خو په 2018 میلادي کال کې شمیر 150 ته راکم شوی وو. د ګلوب پوسټ خبرونې په لیکنه په افغانستان کې تر دې مخکې وسلولو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د ورکولو د کمپاین مخه نیولې وه. په لیکنې کې د ځینو مذهبي مشرانو او کلیوالو ادعا ته هم اشاره شوې چې د ګزن یا پولیو ضد واکسین په تړاو ځینې منفي باورونه لري. دوی فکر کوي چې دغه واکسین ماشومان شنډوي، خو په لیکنې کې د کندهار د اوسیدونکي یار محمد خبري هم راخیستل سوي چې خپله درې کلنه لور رازیه یوه کلینیک ته راوستلې ده. هغه ویلي چې د کلي ملا کلیوالو ته همدا خبره کوله چې د پولیو ضد واکسین یې ایمان کمزوری کوي، خو یار محمد د خبرو پر مهال خپلې لور ته اشاره وکړه چې د پولیو وایرس فلج کړي او د کلینیک پر کټ بې حرکته غځېدلې ده. د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو په ګډون د ګزن ضد واکسین له برکته په ماشومانو کې دغه ناروغي چې تداوی ناممکنه ده ختمه شوې ده. یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې هر کال د ګزن مثبتې پیښې لیدل کیږي.
تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو ورې د ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.15 صفه د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې اورېدای شي. ساعت 2 بجې او 10 دقیقې شوې. تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پته مدي، خو دغه جرګه اوس هم په خپل منځي لانجو کې شکیل ده. ځینې څېړونکي وایي چې د دې کړکېچ دوام به مقننه جرګه کمزوري کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
نږدې یوه میاشت کېږي چې د ولسي جرګې پر ریاست جنجالونه روان دي، خو دغه جرګه لا هم په نامعلومو وضعیت کې ده. د دغه جرګې یو تنغړي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له سلو زیات تقنیني سندونه د ولسي جرګې تصویب ته پته مدي، خو مخکې تر راغلي بنبست کارونه ځنډول دي. نوموړی زیاتوي چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر او د حکومت په کړنو څار هم درول سوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان له هغې جملې لطیف نظری وای که په ولسي جرګه کې رامنځته شوی بنباس ماته نه سي، د مقننه قوې رول به د خلکو او نظام په وړاندې کمزوری سي. هغه وایي د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ ستونزې منفي پیغامونه لري. لومړی د مقننه قوې رول کمی وي، د دغه قوې ځای د خلکو او نظام په وړاندې کمزوري کوي او بیکاره مقننه قوه به وي. هیڅکله به هم اجرایه قوه د دوی غوښتنو ته غوږ کې نه ږدي. او دویم بحث دا چې دغه مسله په هیواد کې ټولنیزې ستونزې پیاوړې کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر وسلی ترمنځ سیالۍ ده. د ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی 123 او کمال ناصر وسلی 55 رایې ترلاسه کړې، خو جنجالونه هغه وخت راپورته شول چې وسلی او پلویانو یې ویل چې رحمانی 50 جمع 1 رایې نه دي ترلاسه کړې. له تیری نږدې یوه میاشت راهیسې د ولسي جرګې غړي په دې نه دي توانېدلي چې دغه بنبست مات کړي او د رئیس په ګډون د اداري پلاوي برخلیک وټاکي. په ولسي جرګه کې د رحماني پلویان له هغې جملې په دغه جرګه کې د پروان د خلکو استازې جمیله ظاهر سالنګي وایي چې ښاغلي اصولي ګټونکی دی او ډیر ژر به د ولسي جرګې د رئیس په توګه کار پیل کړي. خو بل لوري ته د کمال ناصر اصولي پلویان ټینګار کوي چې ترسره سوي انتخابات ملغا دي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې یو شمیر بی طرفه کسان وایي چې روان وضعیت دوی ولس ته خجالت کړي. په دغه جرګه کې د کاپیسا استازی اقبال صافی وایي
مردم افغانستان فعلا د ګروګون است، مردم انتظارات زیات.
هغه وایي اوس محل خلک يرغمل سوي، دوی زیاتې تمې درلودي خو نه امید دي. موږ د خلکو د استازو په توګه شرمېږو چې پارلمان کې کورنۍ ستونزې نه سو حل کولای، نو څه ډول به د خلکو او ولس ستونزې حل کړو؟
مشکل کول افغانستان حل وکړین.
بلخوا پولیسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجروح وایي د دې ورشته چې دغه برخورد په ولسی جرګه کې په فزیکی برخورد بدل سي، د نوموړي په وینا بیا به دغه ستونزه د ولسمې دورې تر اخره دوام پیدا کړي.
یو شمیر ځوان متشبثان چې تازه سوداګری ته مخه کړې ده شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته حکومت پاملرنه نه کوي. دوی وایي د برېښنا عمو موادو مځکي او په نورو برخو کې ستونزې لري. په همدې حال کې د سین په نامه د متشبثانو د ستونزې د حل لپاره له حکومت سره د همغږۍ و بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړی دی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
زین ځوان متشبثین چې د وړې سوداګرۍ په بیلابیلو برخو لکه مربا جوړونې، زرګرۍ، رستورانونو، لاسي صنایعو او داسې نورو کې کار پیل کړی، شکایت لري چې حکومت ستونزو ته رسیدنه نه کوي. ندا نکپای یو انجلۍ ده چې له یو کال راهیسې د مربا جوړونې په برخه کې فعالیت کوي، خو د عمو موادو له نشتوالي شکایت لري. دا وایي عمو مواد دلته ډېر ګران دي. موږ چې تازه مو کار پیل کړی دغه مواد راته ګران لوی. بله ستونزه دا ده چې هر دوکاندار یا عمده فروش ته چې مواد ور وړو نه یې قبلوي او وایي دا د وطن تولیدات دي او شهرت هم نه لري. سمیولا چې له درې میاشتو راهیسې په کابل کې د چرګانو د هګیو د تولید کمپنۍ جوړه کړې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
ټیکس په موږ باندې زیات ده، بل بار پیسې په موږ باندې زیات دي او کور چې کرایه اخلو هغې قیمت زیات ده او همدغه ده چې د موږ په شرکت د موږ په تولیداتو باندې دا ټول بد اغیزه کوي، ځکه چې موږ شای ارزان موږ ته نه تمامیږي، ګران څوک موږ نه نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې افغان سوداګرو او پانګوالو هم د حکومت په نه پاملرنه انتقادونه کړي، خو حکومت تل د دوی د ستونزو د هواری لپاره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د وړو سوداګریو په برخه کې د ځوانو متشبثینو او کارفرمایانو د ستونزو د هوارولو لپاره د سین په نامه د همغږۍ یو بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د دغه بنسټ رئیس اکبر محمد ارغندیوال آزادی راډیو ته وویل هدف دا دی چې د ځوانو متشبثینو ستونزې له حکومت سره شریکې کړي.
کار ما ایست که بتانیم
دا وای زمون کار داده چه نو سوداگرو تا اسانتیاوی برابری کرو، نه یوازه دا چه ده تکس پا برخه که کارون آسان شی، بلکه غوارو ده مالیاتو او لیسنس خستلو پا برخه که هغو تا چه تازه کار پیل کرده مرست ورسو.
کرن بتانیم کمک شر کنیم.
د دغه بنسټ سین د پرانستلو پر مهال د اقتصاد او سوداګرۍ او صنعت وزیرانو د ځوانو سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د رسیدنې ډاډ ورکړ. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدی وویل د ځوانو متشبثینو د ستونزو د حل لپاره ډیری کارونه له پخوا راهیسې جاری دي. د بوبل د سوداګرۍ د خوالی لپاره مو د یو جواز قیمت له 1500 افغانیو نه سلو ته راټیټ کړ. هڅه کوو چې دوی ته په افغانستان کې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړو. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د متشبثینو د نوي بنسټ سین د معلوماتو له مخې په تیرو دریو کلونو کې سلګونو لیک لوستو ځوانانو شخصي سوداګرۍ او وړو تشبثاتو ته مخه کړې او د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې په کارونو بوخت دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د ایران او یو شمیر لویدیځو دولتونو ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی و. لندن پر تهران تور پورې کړی چې د عمان په خلیج کې د تیلو د لیږدولو لپاره پر دوو بیړیو په حمله کې لاس لري. حمله د جون په 14 شوې وه. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ایرانی ول اصلی بریتانوی شدی نازنین زاغری راتکلیف چې د ایران په یوه زندان کې بند تیروي بیا غذایی حساب کړی دی. میرمن راتکلیف د خپل توقیف پر ضد دا کار کړی دی. نازنین زاغری راتکلیف 30 کلن ده. د هغې میړه ریچارد راتکلیف پرون ویلی چې هغې د خپلې لور د 15 کلیزې په ورځ له خوړلو لاس نیولی دی. هغه به یوازې اوبه څښي. ریچارد راتکلیف ویلی چې هغې د ایران قضا ته خبر ورکړی چې بیا احتساب کوي، خواړه به نه کوي او په دې ډول غواړي چې د خپل غیر منصفانه توقیف پر ضد اعتراض څرګند کړي. ریچارد ویلی چې دی هم په لندن کې د ایران د سفارت د ودانۍ مخې ته کښېني او د اعتراض لپاره روژه نیسي. هغه په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه پوهیږو چې تر کومه به دا وار اعتصاب ته دوام ورکړو. ما هغې ته وویل چې که ته د نه خوړلو اعتصاب کوې او له خوراکه لاس اخلې دا ور زه هم دا کار کوم. نازنین زاغری راتکلیف په 2014 میلادي کال کې په ایران کې ونیول سو. هغه خپل ماشومې لور سره د کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و، خو مخکې تر دې چې الوتکې ته پورته سي ونیول سو. نازنین زاغری راتکلیف په ایران کې د رژیم د سقوط لپاره په دسیسه کې د لاس درلودو په تور نیول سوې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. هغې پر ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. نازنین زاغری راتکلیف د خیر ښېګڼې کار کاوه او د تامسن رویټرز له ادارې سره ماموره وه. هغې په جنوري کې هم د نخورا کې حساب کړی و. د نازنین زاغری راتکلیف برخلیک ته په اشاره کې د برېټانیې حکومت د مې په میاشت کې ټولو هغو برېټانویانو ته چې د ایران تابعیت لري خبر ورکړ چې ایران ته دې سفر نه کوي.
د کرکټ د نړیوال جام لپاره په روانو سیالیو کې نن د مارچ په 14مه د هند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دواړو سیالو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ مسابقې ته میلیونونه وګړي له تلوسې ډک انتظار باسي. د هند کرکټ لوبډله د ویرات کوهلی تر مشرۍ لاندې لوبه کوي چې تر اوسه دوی سیالۍ ګټلې او یو یې د باران له کبله بې نتیجې پاتې ده، خو یو امتیاز یې له دې درک هم ترلاسه کړی دی. د پاکستان لوبډلې چې سرفراز احمد یې کپتان دی یوازې یوه لوبه ګټلې او دوی بایللې دي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره د هند او پاکستان دا سیالي په اولد ترافورد لوبغالی کې وي. د هند له لورې سونیل گواسکر په یوه کالم کې د کرکټ شورا ته لیکلي چې د پاکستان لپاره به د دې سیالۍ بایلل ډیره ګرانه تمام شي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سیالي په انګلستان او ویلز کې کیږي. هند او پاکستان په 500 وره نړیوال جام کې شپږ ځلې مخامخ شوي چې ټولې مسابقې هند ګټلې دي. د دوی نننۍ مسابقې د لیدو لیوال خلک خورا ډیر دي او د لوبغالي ټول ټیکټونه پلورل شوي دي. همداراز اټکل کیږي چې 1.5 میلیونه زیات خلک په هند او پاکستان کې د تلویزیونونو لارې وګوري. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی شخړې په اړه تحقیقات کیږي. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د ارزو په سیمه کې یو شونځي ته اور اچولی دی. د سعودي عربستان ولیعت ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړ. او چین او تاجکستان پرون شنبه د دواړو خیزو اړیکو د پراختیا لپاره اتلس موافقې لاسلیک کړې. زموږ شاخ له ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه
نو مراته وې د کوم ځای اوسیدونکو په څه کار بوختې؟
زمانه ماجی دین محمد ده. دلته قرارداد هم کړی فرق زنانه کې قراردادی هم دلته د میاشتې 9500 روپۍ امدادې په کرایه نیولې.
کاروبار مو څه دی؟
شکر ده، کاروبار زموږ بولانی دی، برګر ده، سمبوسې دي، نوشابې دي، چپس ده، منتو ده، اشک ده، دغه شیان دي.
په خپلې پخوې؟
هو، دلته نفرم درولې په تنخوا باندې را سره کار کوي 12 نفر.
9000 چې تاسو د دې ذکر ورکوي بیا دومره پکې ګټه شته خلک راځي؟
او چې ما غوولرو پروشاد ولرو ګټه کیږي ضروري.
د میاشتې حساب کوي د ګټې مو کنه د ورځې؟
نه، د میاشتې حساب ده. د میاشتې چې کراوه په بار خور کو خو نو څه قسمت یې هغه سړی ته رسیږي نو لسم پاتې کی پندل سم پاتې کی سړی ته نو هغه کیږي مخه مواد کیږي برق مصرف کیږي مثلا د اخبار د وړو دي وړي دي دا شیان د مصارف لري کنه.
نور ځاینو کې نمائندګی لري کنه په دې وې سیمه کې مونږ
دا نن دا یو ځای کې لرو هم دې نه ټول دې ته لیکو.
بغیر د دې نه چې د باغ ته خلک راځي او د پارک ته خزي راځي، آیا نورو دفاترو ته یا کورونو ته یام لیږي
کنه؟ او مونږ یې لیکو، هر څو چې وړ په مجمع کې مونږ لیکو. او نفر لرو، نفر په واسطه باندې لیکو خلکو، هر څو چې ادرس سره یار بلا ګار دفتر ته عمل دی و درسو
کورونو ته یام لیکي.
او انتقال دې موږ پغړل.
بیا غن سړیږي؟
نه، اسره دې وخت وته لیږو.
د څو بجو نه تر څو بجو دلته کار کوي؟
دلته موږ سهار شپږ بجې شروع د شپې لاس بجو کوي.
ها، دلته میرمن يم دې تر سره غویم د شپې تر لاس بجو کار کوي.
موږ چیرې موږ مشتری میرمن یو لرو، میرمن را سره دي. ها، چې مشتریان بیا زمونږ زی بیا د میرمن هم رخصت و امغه.
دلته لیدل کې ډیر پیراکی پخېږي. کراته وای چې یو پیراکی په څو پخو خلکو ته
زمون خو پیرکی نظر بازار ته باکیفیت دی، اواز دیم زیاد ده، خیم دی، خو غوړیم پکې کارو، سوتره سیم پخو شل افغانۍ ده.
شل افغانۍ ورکوي؟ بیا خلک نه وایي چې قیمته دي؟
نه، خل راضی دي. زمون کار نه شي، نه خل راضی، څوک شکایت نه کوي. اسره خپل وظیفه اجرا کوي، نو ضرورت دي ته نه سره چا باندې هغه وکړي. بیا هم کچیر کارت نه خطا کی بیا موږ نظارت کو رہنمائی کو یا
ډیر باندې نشوندې اوسې په کار کې مبارک
نشوندې تشکر لته سن
د خبرونې ورستوي شی بو ته رسیدلو یو څو پیغامونه چې د افغان بیسم د 1973 شمیرې لاري مراستولې دی عبد الواحد مدخق لیکي لشکلو خو غوړو چې شونځیو ته ګواخ پیښ نکړي غلام سخی داور وای پر شونځیو حمله کوونکې د افغانستان او انسانیت دشمنان دي ستاسو نور پیغامونه به پر راتلونکو خبرونه کې واورو اوس هم بل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کړي
تشکر سروان صاحب خسته نباشین سلام او